پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې د افغان سولې د تګلارې په اړه د ولسمشر اشرف غني د څرګندونو جزئیات لرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه.
سلام. په غور ولایت کې د هغه خبریال چې څه موده مخکې وژل شوی و د کورنۍ درې غړي په یو وسلوال برید کې وژل شوي. د پاکستان د صادراتي مالونو لومړی جوپه د افغانستان له لارې تاجکستان ته واستول شوه او په ارمنستان کې د صدراعظم او پوځ ترمنځ له لانجې وروسته وضعیت لا هم ترینګلی دی. بشپړ خبرونه. په غور ولایت کې د یو خبریال چې څه موده مخکې وژل شوی و د کورنۍ درې غړي تیره شپه په یو وسلوال برید کې ووژل شول. بسم الله عادل د غور غږ راډیو مسؤول مدیر او خبریال و چې څو اونۍ مخکې په مرکز فیروزکو کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د فیروزکو د دوهمې حوزې امر حیات الله عادل او د عادل د کورنۍ یو غړی وایي تیره شپه طالبانو په تغی تیمور سیمه کې د دوی پر کور برید وکړ. د ښاغلي عادل په وینا په دې برید کې د دوی یو ورور، یو تربور او د کورنۍ یوه 15 کلنه غړی وژل شوي او لس نور کسان ټپیان دي. د غور امنیه قمندان مل پاسوال عبدالقادر ولیزاده پېښه تایید کړې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو ویان قری یوسف احمدي په دې برید کې د طالبانو لاس لرل رد کړي دي. د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وای په قطر کې د سولې په خبرو کې ځند د شکونه ولاړوي چې آیا طالبان د جګړې اراده لري که د سولې. نادر نادری په هغه مرکه کې چې تیره شپه له ملي ټلویزیون نه خبره شوه وویل
اوس دا دومره وخت ګورو او پرمختګ نشته په اصلي مسایلو باندې، نو دا شک پیدا کیږي چې واقعا اخوا په جنگ باندې اراده لري او که په سولې.
ښاغلی نادری وویل د دولت هیئت به هڅه وکړي چې پر روانو مذاکراتو کې تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت خبرې وکړي، ځکه اوربند په افغانستان کې د په وینا د اکثرو افغانانو غوښتنه ده. په قطر کې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکو هیئتونو د تماس ټلو تر یوې میاشتې ځنډ وروسته تیره دوشنبه یو ځل بیا غونډه وکړه. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته د غلام خان بندر لارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لومړی بستې د لیکت خبر ورکوي. د وزارت پرون پنځمه په یو بیان کې ویل چې په دې مالونو کې 1.5 ټن سبزیجات د غلام خان بندر لارې افغانستان ته راوړل شوی، بیا د کندوز ولایت د شیرخان بندر لارې تاجکستان ته ولېږدول شول. پیلامیا کې راغلی د خوست غلام خان بندر په دې وروستیو کې د تجارتي او ترانزیتي مالونو پر مخ پرانستل شوی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې بندر د پرانستو هرکلی کوي او وایي چې د تورخم بندر ترڅنګ غلام خان بندر د تجارتي مالونو د لیږد رالیږد د ودې سبب کیږي. لازادې رادیو خبرونه اوري. پرمنستان کې وروسته لدې چې صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا لپاره د پوځ غوښتنه رد کړه، وضعیت لا هم ترینګلی دی. پاشینیان پرون په پلازمینه ایروان کې خپلو شاوخوا 60,000 پلویانو ته د وینا پر مهال وویل د پوځ دا غوښتنه د کودتا لپاره هڅه ده او ویل د ارمنستان خلک به پوځ ته اجازه ور نکړي چې د حکومت په چارو کې لاسوهنه وکړي. د اپوزیسیون ګوندونو هم پرون د شاوخوا 10,000 کسانو په ګډون ځوابي لاریون وکړ. د پارلمان مخې ته یې خیمې ودرولې او د پاشینیان د استعفا پر غوښتنه یې ټینګار وکړ. په پارلمان کې د سوکاله ارمنستان د ګوند استازي ایویتا تونویان پرون خبریالانو ته وویل په پارلمان کې د اپوزیسیون ګوندونه په پام کې لري چې په دې هېواد کې د روان کړکیچ په اړه د بحث لپاره نن جمعه یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. مسکو چې د ایروان نږدې متحد دی او هلته پوځي اډه هم لري په ارمنستان کې د کرارۍ لپاره غږ کړی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ښاغلي پاشینیان سره په دې اړه ټلیفوني خبرې هم کړې دي. پر پیسو مینځلو د څار یو نړیوال بنسټ پاکستان ته مهلت ورکړی چې تر جون میاشتې پورې ځان د تروریستانو د مالی ملاتړو هیوادونو له لومړ نوملړ نه وباسي. د مالی اقدام ځانګړې ډلې FATF پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پاکستان د دوی له 28 سپارښتنو څخه په 24 کې پرمختګ کړی دی. د ډلې چې مرکز په پاریس کې دی د یوې درې ورځنۍ آنلاین غونډې په پای کې ویل چې پاکستان باید د ترورستانو د تمویل په برخه کې درې پاتې نیمګړتیاوې هم له منځه یوسي. د مالي اقدام ځانګړې ډلې په 2013 کال کې د پیسو مینځلو د بشپړ نه کنټرول او د ترورستانو د تمویل له کبله پاکستان په خپل خړ لیست کې شامل کړی و. د اقدام په پاکستان کې بهرنۍ پانګونې او سوداګري زیانمنه کړه. د دغه بنسټ له اعلان وروسته پاکستان ویلي ژمن دی چې د دې نړیوالې ډلې سپارښتنې عملي کړي او د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلوه ملیشو پر مرکزونو هوایي حملې کړي دي. پنټاګون پرون د فبروري په 15مه په یو خبر پانه کې وویل د هوایي ګزارونه د هغو راکټي حملو په ځواب کې شوي چې په روانه میاشت کې په عراق کې د امریکا او نړیوال ائتلاف پر یوې اډې وشوې. په خبر پانه کې راغلی دا عملیات یو ښکاره پیغام لري او هغه دا چې ولسمشر جو بایدن به د امریکا او نړیوال ائتلاف ځواکونه خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایي بریدونو پر مهال د سوریې او عراق پر پوله څو مرکزونه چې د کتایب حزب الله او کتایب سید شهدا ډلو په ګډون ایران پلو او ملیشو کارول په نښه شوي. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایي ډګر وشو د امریکا یو ملکي قراردادي ووژل شو او یو امریکایي او یو بل د ائتلافي ځواکونو سرتیری پکې ټپیان شول.
اوس د جیرو په منځني سپه دول شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام ولسمشر غنی د افغان حکومت د سولې تګلارې روښانه کړه. د ولسمشر مرستيال بیان د واخان مینپال
سیمه ونړي باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل حمایت او روزنه نه کوي. په سیمه کې د ترګری په وړاندې باندې په یو ځغ باندې او په یو صف کې مبارزه کوي.
په دې خبرونه کې دا موضوع چیرې چې پاکستان ته د ناقانونه پیسو د څار نړیواله ادارې په خړلس کې لپاتې دو سره څومره زیان اوښتي. په کندهار کې مو د کبانو د غوښې د تولید لزیاتې دوه خبرو.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیاتې سیمادي نو تقریبا 50% د پاکستاني مایان مخول ډف کړی دی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د غوښونو او ستوني د ناروغي په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونه اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی د حکومت د سولې تګلارې یوازې له طالبانو سره خبرې نه بلکې له نړۍ د دې تضمین اخیستل دي چې د افغانستان په خاوره کې به څوک لاس وهنه نه کوي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه سولې یو هدف دی او افغان حکومت د راتلو لپاره نقشه لري. اشرف غنی داسې مهال دا څرګندونه کوي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له ملګرو ملتو غوښتي چې پر طالبانو تحریمونه زیات کړي. څو د خبرو میسته حاضر شي. نور په دې راپور کې
څه حمله یو وګړه ځان روسته په دوه کې د سولې خبري بیا پیل شوی. خو افغان حکومت د افغانستان د شخړې حل یوازې له طالبانو سره په خبرو کې نه غني. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان حکومت د سولې تګلارې یوازې له طالبانو سره د سولې خبري نه بلکې له نړۍ د دې ضمانت اخیستل دي چې د افغانستان په خاوره کې به هیڅ څوک لاس وهنه نه کوي. د جمهور رئیس غنی د سولې امار دولت جوړونی او بازار جوړونی تر عنوان لاندې د ځوانانو ملي بحث کې ویل سولې هدف دی او حکومت یې د راوستلو لپاره یو نقشه هم لري. ولی د هغه خبره د افغانانو د حق له تیرو سلويختو کلونو راهیسي غصب شوی دی. خو د افغانستان حکومت له چا د سولې لپاره نړیوال تضمین غواړي. د جمهور رئیس د ویان رسیال د وخان مینپال وایي
سیمه ونړي باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل حمایت او روزنه نه کوي. په سیمه کې د ترګری په وړاندې باندې په یو ځغ باندې او په یو صف کې مبارزه کوي.
د افغانستان جمهور رئیس داسې مهال د سولې د راتلو لپاره تضمین غواړي چې حکومت یې د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو څخه په ملاتړ تورنوي. بلخوا د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې پر طالبانو بندیزونه ډیر کړي. ښاغلی محب د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې سره خبرو کې وویل افغانستان به له خپلو ټولو کلیدي متحدینو او د امنیت شورا له غړو سره په دې برخه کې کار وکړي چې داډمنه کړي تحریمونه په افغانستان کې د سولې هڅې او سولې خوځښتونه پیاوړي کوي او د طالبانو د تاوتریخوالي مخه نیسي. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو، خو د پرلپسې هڅو سره بریالي نشو. ولې له دې وړاندې دې ډلې ویلي وو له امریکا سره د شوې هوکړې له مخې یې باید پر مشرانو نړیوال بندیزونه پای ته ورسیږي. بل خوا په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په دوام دواړو لورو د پنجشنبې په ورځ غونډه کړې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه خبرې شوې دي. د دې وزارت ویاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي پلاو د تماس د غړیو ترمنځ مجلس دایر شو او په هغه کې په عمومي توګه د اجنډا او د مسایلو پر سر خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې دا چې نږدې دوه میاشتې کېږي په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې پیل شوي، خو لا هم د تاوتریخوالي په کمښت، اوربند او نور مسایلو په اړه کومه هوکړه نه ده شوې. بلې شیبر صاحب
مننه. و موریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د سولې د تګلارې لپاره د حکومت دریز روښانه کړی دی او افغانستان د سولې په خبرو کې یوازې له طالبانو سره د مذاکراتو مسله نه راخلی، بلکې نړیوال تضمین هم افغانستان غواړي څو د افغانستان په خاوره کې د نورو لاسوهنې مخه ونیول شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او ساتي راډیو په منځني سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې وري د افغانستان په شمال ختیځ ځون کې خبري اعلان وایي چې د کندوز او تخار ولایتونو یو شمېر دولتي ادارې له خبري اعلان او رسنیو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې همکاري نه کوي. دوی دا تور پوری کوي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون شته، خو چارواکي د قانون نه عملي کوي چې خبري اعلان د معلوماتو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور تفصيل په دې راپور کې.
په کندز او تخار ولایتونو کې ګڼ شمېر خبري اعلان وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له توشیو تصویب څخه کابو شپږ کاله تیریږي، خو لا هم ګڼې دولتي ادارې خبري اعلانو ته د معلوماتو ورکولو په برخه کې ستونزې او خنډونه جوړوي. په دې ولایتونو کې د ګڼو داسې مسلو په اړه راپور جوړونه ستونزمنه ده چې پکې د دولتي ادارو او چارواکو څخه د اطلاعاتو او ځینو معلوماتو ترلاسه کولو ته اړتیا وي. په شمال ختیځ زون کې د امریکا غږ خبريال ګل رحیم نیازمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون هغه محرم او غیر محرم معلومات ټول تفکیک کړي دي. کچیرته دوی په دغه قانون باندې پوه شي دوی ته اسانيږي چې څه ډول معلومات باید رسنیو سره شریک شي او څه ډول نشي. بل د دې ترڅنګ ځینې چارواکي بیا رسنیو ته د اطلاعاتو د ورکولو په اړه باندې ناغېړي کوي، هغه په وخت باندې هغه معلومات نه رسوي.
خو ګڼې ادارې دا قانون نه عملي کوي او ګڼ داسې معلومات چې محرم هم نه دي او د افغانستان خلک پرې د پوهېدو حق لري پټ ساتي او یا یې شریکولو ته زړه نه ښه کوي. په شمال ختیځ زون کې د بی بی سي خبریال زلمی آشنا په دې اړه وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړه توګه په دولتي ادارو کې نه عملي کیږي. دوی له دې قانون څخه د خپل خوښي مطابق ګټه پورته کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون داسې حکم کوي هر هغه اطلاعات چې خلکو ته ضرورت وي یا د پیښو یا د نورو مسایلو چارواکي اړ دي چې هغه له رسنیو سره شریکې کړي.
په تخار ولایت کې د آریانا راډیو تلویزیون خبریال نصرت الله ابراهیمی هم ورته خبره کوي.
خبرنگارا در تخار با مشکلاتی ندادن اطلاعات از سوی مقام های محلی رو بروستند. مشکلات منبره ها با نهادهای حامی رسانه ها و
په تخار ولایت کې خبریالان اطلاعات و تا دلسترسی په برخه کې لستونز سره مخ دي. موږ څو ځلې د غستونز له چارواکو او د رسنیو د ملاتړ له بنسټونو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ توجه نه ده شوې. آن یو شمیر دولتي کارکونکو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په اړه هیڅ معلومات نه لري او په وخت سره معلومات د خبريالانو په واک کې نه ورکول کیږي.
دلته خبريالانو او د رسنوي کارکونکو معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې شکایتونه داسې محل کوي چې په ورستوي میاشت کې د افغانستان خبريالان له بیلابیلو امنیتي ګواښونو سره هم مخ دي. په تیرو څو میاشتو کې هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای په شمول د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې څو تنه خبریالان د ناسرګند کسانو لخوا ووژل شول. د رسنوی کارکونکو غوښتنه لري چې دولتي ادارې باید نه یوازې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي، بلکې د خپل مسؤلیت له مخې د دوی سره په وخت د معلوماتو په شریکولو کې هم د دوی کارونه او چارې اسانه کړي. په کندز کې د پاژواک خبری آژانس خبریال اجمل کاکړ وایي:
موږ امیدوار یو چې محلي حکومت د کندز خپل ټولو رئیسانو ته هدایت ورکړي تر څو هغه قانون چې پاس شوی دی د هغه په روښنایي او طرزالعمل کې د خبریالانو سره جدي همکاري وکړي.
له دې وړاندې هم په شمال ختیځ زون کې خبریالانو په دې اړه شکایتونه کړي وو، خو وایي تر اوسه هم هغه خوندونه پر ځای دي چې دوی ورسره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مخ وو. د کندز او تخار ولایتونو چارواکي بیا وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پر ټولو دولتي ادارو ویشل شوی او په دې برخه کې له خپل اړخه اقدامات کړي دي. د کندز دی والی ویاند اسمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ولایتي ادارې رهبرۍ په دې برخه کې کار کوي چې څنګه کولی شي خبریالانو ته پر وخت معلومات شي ورسوي. باید مربوط هر مطبوعاتي مسؤول هغه د قول اردو وي، قومانداني وي، دغه ی خپل د ولایت چې کچیرته دوی غفلت کوي هم پر وخت معلومات نه شریکوي، هغوی باید خپل نیمګړتیاوې پوره کړي تر څو هغه د وینا ازادۍ ته درناوی وشي او هغه لاسته راوړنه لا پیاوړې کړمګه.
د بیان او رسنوی ازادي هغه څه دي چې افغان دولت په تیرو شلو کلونو کې خپل یو مهمه بریا ګڼي او ټینګار کوي چې د رسنوی او بیان د ازادۍ دوام او معلوماتو ته د رسنوی لاسرسی به یقیني کړي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې پاکستان د پیسو په هغه د څار د نړیوالې ادارې په خړ لیست کې پات شوې ده او په دې برخه کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ادارې پرون پریکړه وکړه. دا به د پاکستان پر اقتصاد څه تاثیر وکړي؟ خو اوس کندهار ته مخه کوو. په کندهار کې د ماهیانو د روزنې شاوخوا 1,214 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 4,800 غوښه تولیدوي. دغه فارمونه چې په کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا جوړ شوي، ترلاسه کیدونکي ماهیان او کبان د کندهار ترڅنګ غونډوي ولایتونو او اهان تر کابل او کندهار ننګرهار پورې استول کیږي. په دې اړه کندهار راپور لري.
خیبر د کندهار ښار په جاده کې په نسبتاً یو لوی دکان کې ماهی پزیکوي. نو موري چې د تیرو درو کلونو راځي کندهار کې ماهیان یا کبان پخوي او پر خلګو یې پلوري وای چې اوس د پخوا په نسبت د ماهیانو د غوښې علاقه مندان زیات سی بي.
خلک راځي ماهیانو ته راځي او خدي خلک ډیرای راځي ماهیانو ته. د جمعې ورځ د پنځشنبه ورځ بیا بيخینو زیات خلک راځي بيخي راشي په دې سړک کې څوګنه بریدي د عسکران موټرونه بيخي.
په کندهار کې د محل د ماهیانو یو من او مغواشه چې 4.5 کیلوګرامه کیږي په 400 افغانۍ پلورل کیږي. د مجید پنوم د ماهیانو یو پلورونکی وایي د ماهیانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینوال لري.
یعنی یو خوراک د ماهیانو چې راځي هغه یو پاو دی زموږ ماهی پزای کې چې پخې په 1.5 افغانۍ باندې راځي او همدغه ته قیمتونه لوړیږي چې کیلو په 350 چاریا کې په 400 همداسې منې پخه په 1500 راځي او اومه چې په هر څه کې په من کې 400 ارزانيږي یعنی په 1200 اومه من راځي.
په کندهار کې د ماهیان غوښه له هغو فارمونو ترلاسه کیږي چې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا په دغه ولایت کې په وروستیو 50 کلونو کې جوړ شوی. د دغه فارمونو شمیر 1,214 رسیږي چې د کرنې ریاست په وینا د کال 4,800 غوښه تولیدوي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نریوي د ماهیانو دغه غوښه د کندهار ترڅنګ گاونډي ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي.
دا غوخه علاوه د کندهار څخه مرکز هلمند سروبي او نورو سیمو ته هم صادریږي او په کندهار کې په مصرف پرسيږي. همدارنګ ډیر خلک د خپل فارمو غوخه په خپل باندې مصرفوي.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبا او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبا ځمکه کې جوړ شوی. محمد ابراهیم چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د کندهار په ختیځ دامان ولسوالۍ کې د ماهیانو فارم لري وایي چې په دې ولایت کې د ماهیانو د غوښې تقاضا دې تار کړ چې پر خپل دوه جریبه ځمکه د کبانو د روزلو فارم جوړ کړي چې اوس هر ورځ دغه فارم څخه 1500 کیلو غوښه ترلاسه کیږي.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، زیات په مصرف رسیږي، اړتیا ډیره ده. نو تقریبا 500% مو د پاکستاني مایان مخ ډب کړی ده. غوښن مایان موږ انتقالو د ورځې 1500 کیلو موږ خپل وس باندې چې اړتیا یې هغه ورته برابرو.
د کندهار اوسیدونکی نیاز محمد یو له هغو کسانو دی چې په ژمي کې د ماهی غوښه خوري. هغه وایي
راغلی وم دلته مې مایان وخوړ، اوس ژمی دی، ډېر ښایسته مایان دی، ښه خوند لري. بس داسې یوه ورځ مې الله چې مې میلې ته مې شوکې چې بره راسم، نه ځم بل ځای ته، نه ځم راسم دلته په داسې قانون کې مایان وخوړم.
کتونکو وایي کندهار کې که د ماهیانو د فارمونو جوړولو لړۍ همداسې په چټکۍ روانه وي، نو لرې نه ده چې دغه ولایت د کبانو په یو لوی تولیدونکي ولایت بدل سي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
امریکایي ځواکونو د سوریه ویرخ پولیسو نشته د ایران په لابل ملیشو مرکزونه بمبارد کړي دي. په دیاړه اسدالله الدین راپور لري.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران په لابل ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پینټاګون پرون د فبروري په 25مه یو خبر پانه کې ویل د هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په جواب کې شوی چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. په خبر پانه کې راغلی دا عملیات یو ښکارا پیغام لیکدوي چې ولسمشر جو بایدن به داسې هڅه کوي چې امریکایي او ائتلافي پرسونل خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایی بریدونو پر مهال د سوریه او عراق پر پوله څو هغه مرکزونه په نښه شوي چې د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ډلو په ګډون ایران پلاوه ملیشو کارول. تر اوسه پینټاګون نه دی ویلي چې دغو هوایی بریدونو کې چاته مرګ ژوبله اوښتي او که نه، خو سوریه کې د بشري حقونو د څار بنسټ ویلي دغه برید کې د عراق په دولت پورې د تړلې یوې ډلې پی ایم یو ولس غړي وژل شوي دي. پی ایم یو د دولت پلوه ملیشو یوه ټولګه ده چې اکثره غړي یې شیعه مذهبه عراقیان دي. دغه بنسټ ویلي پر دغو کسانو هغه مهال برید وشو چې د عراق لخوا یې په وسلو او مهماتو بار درې لارې د سوریې خواته رالېږدولې. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایي ډګر وشو د امریکا یو ملکی قراردادي ووژل شو او یو امریکایي او یو د ائتلافي ځواکونو سرتیری په کې ټپیان شول. تر دې وروسته په بغداد کې پر یوې امریکایي اډې او دغه راز د امریکا پر سفارت د توغندیو برید شوی دی. د امریکا او ایران ترمنځ ناندرۍ وروسته تر دې زیات شوې چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې 2000 کال کې په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی او د کتایب حزب الله مشر ابو مهدی المهدی ووژل.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اعلان وکړ چې پاکستان په خړ لیست کې پاتې شو. پاکستان له 2013 کال راهیسې د اف ای ټی ایف په خړ لیست کې دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي په دغه لیست کې له شاملېدو را په دې خوا په پاکستان کې پانګونه ډېره کمه شوې ده چې له دې درکه دغه هیواد ته په میلیاردونو ډالر زیان رسېدلی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال اسرار عالم مومند راپور لري.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه کړې. ویلي دي چې په راتلونکي جون میاشت کې به د دې هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. دا اعلان د اف ای ټی ایف مشر ماکس پلیر د دې ادارې د درې ورځنۍ آنلاین غونډې وروسته پرون د فبروري په 15مه وکړ.
پاکستان ریمینز انډر انکریسټ مانیټورینګ.
پر پاکستان به سخت څارنه برقرار وي. اف ای ټی ایف دا منی چې پاکستان د تور پیسو سپینولو او له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ د شکولو لپاره په هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم پاتې دي.
مرکز زیاته کړه چې دا نیمګړتیاوې له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي په برخه کې دي.
All of these deficiencies are in areas that relate to terrorist financing.
دا ټول برخې له ترهګری سره په مرستو پوری اړه لري. باید له اوښت نکاتو پر درو باندې په بشپړه توګه عمل درآمد وسی. زه بیا دا منم چې پاکستان پرمختګ کړی، خو په سختۍ سره پر پاکستان د کاري پلان د بشپړېدو ژغ کوم.
I strongly urge the completion of the action plan.
The FATF مشر وویل باید پاکستان د هغو ټولو ډلو ادارو او د دوی د ملګرو خلاف تحقیقات او قانوني کاروایی پیاوړي کړي چې له ترګرو سره مالی مرسته کوي. د په خبره باید پاکستان وخایي چې د عدالتو لخوا سزاګارې موثره دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وایي چې له کله نه پاکستان په خړ لیست کې اچول شوی نو سرمایه کاران په پاکستان کې کاروبار کولو ته زړه نه ښه کوي او په دې ویره کې دی چې کچېری د ملک د یاد ادارې تور لیست ځي او بیا پرې اقتصادي او کاروباري بندیزونه لګي نو د تاوان سره مخ کېدی شي.
کله نه پاکستان بے لسکیت شوی دے نو اوس د 2019 نه تر 2020 اخره پورې چې معیشت کم دے نو دې ته تقریبا 35 ارب ډالر نقصان شوی دے پاکستان معیشت ته. او دا تجزیه چې دا مختلف تھنک ٹینک سی وی لري کړی دا چې پاکستان کې د پاکستان تا سرمایه کاری راتله او د پاکستان ایکسپورټس بارتله او پاکستان کې د سرمایه کاری په بنیاد باندې چې کم انسټیټیوشنز به جوړېده کاروباري انسټیټیوشنز او امپلایمنت به کېده جی ڈی پی به خورېده نو هغه کارونه کم شو.
اکرام موتی وایي پاکستان هله د ناقانونه پیسو له چار لیست وتی شي چې دا هیواد د ترګرو لاسته د پیسو تلو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړي او بیا هغه د بینکونو او قانون نافذ کوونکو ادارو په ګډون هر ځای کې په بشپړ توګه عملي کړي. خو د پاکستاني پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود بیا وایي چې تر څو په پاکستان کې ترهګر موجود وي نو تر هغو له ترهګرۍ سره د مالی مرستو او منی لانډرنګ مخنیوی ګران دی.
ابھی بھی ہمیں شک ہے کہ
اوس هم دا شکونه کوو چې دا تنظیمونه او د دوی خلک په پاکستان کې موجود دی او باید چې دا شکونه لری کړل شي او هرڅ په ډاګه وکړل شي. کېدای شي دغه شکونه سم وي یا غلط. په ټوله نړۍ کې د منی لانډرنګ او لترګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اف اے ٹی ایف څلوېښت سفارشات ترتیب کړي او پر دې عمل درآمد ته په کتو سره غړي هیوادونه په خړ او تور لیست کې اچول کیږي. په 2013 کال کې پاکستان په خړ لیست کې ځکه واچول شو چې د هیواد په دغه څلوېښتو سفارشاتو کې یوازې په 43 عمل کولو او په پاتې ویشت عمل درآمد کولو لپاره پاکستان ته یو کال وخت ورکړل شو. خو د 2020 کال د فبروري پورې پاکستان یوازې په 14 سفارشاتو عمل درآمد وکړ. همدارس پاکستان ته په پاتې 43 سفارشاتو د عمل درآمد کولو لپاره د 2020 کال د اکتوبر میاشتې پورې وخت ورکړل شو. خو تیر کال په اکتوبر کې په شوي FATF غونډه کې په شپږو سفارشاتو عمل درآمد اطمینان وړ ونه ګرځېدو او پاکستان ته د 2018 کال د فبروري پورې بیا وخت ورکړل شو او دا سه څلور څنګه یې ورته په ګوته کړی چې په هغه کې د لا نور کار کولو اړتیا و.
ستاسو ل پیغامونو
ز افغان نور زم د بکوا سخنی د فراوی د بکوا د ولسوالینه د بکوا په سیمه کې د 10 سیمه د ټول برمی او چې سوي د برمی تقریبا 100 اجازه غزه 100 غزه وسی 2 انچ وبلري نو موږ د حکومتي کسان څخه نه غواړو د لوړپوړو کسان څخه نه چې دغه د ګلستان او د واشیر سیمه دلته دغه بندنه او توته د دغه د فرا ولایت بکوا ولسوالۍ ته چې و په سلاسه پیدا شي پر سر باندې څو د ولې هم نه لري نو خالي پر دریا باندې مخ کې ولاړه و بکوا سیمه نو و سوبه پر مخ باندې و سوي د ګرد بکوا ته ورته خلک یې نیو ته د چشنګ وبونه پر سکه پیدا کیږي نو باید څنګه د ګلستان او د واشیر ولسوالۍ کې تر د بند او توتړ نو هغه ته د وبا کار ورته کولای شي.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غنی آباد د ولسوالۍ نه دغه په څلوي کې څلور سو اتیا کورنۍ ژوند کوي. څلور سو اتیا کورنۍ ژوند کوي او مکتب نه لري او نو مدرسه لري. د لوړپوړو چارواکو نه مداخله ده چې دا ته یو مکتب منظور او مشکلي حل وصل کړي. ماشومان دي لري لري ځایونو ته مدرسو له بوجي په پردو کورونو کې دي تیر ټولی او څوک دي په پردو کورونو کې میاشتې تېرې یو هلته مکتب په درسونه کېږي په هغو باندې هیله مې داده او ارزو می داده چې دا خلکو دا مشکل حل کړي چې په خپل کور کې دا مطلب جوړ شي او ډېر ضرورت یې دی. وسلام په احترام.
زه د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ خبرې کوم. موږ په افغانستان کې باید چې سوله راسي. موږ غواړو چې سوله وسي. خپل طالبانو باندې زخ خو پر اشرف غني باندې زخ خو چې خپل سوله وکړي په دپرلیا زخ خپل سوله وکړي. موږ مسلمانان ټول تاک په تاک سره ټول شهیدانی زی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نن دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پکتیا ولایت ته ځانګړې شوی دی. د پکتیا والی مودي خبرونه تر میل مکړې دی. تاسو کولی شئ چې د سکایپ لري هم دا راس د ټلیفون لري پرې خبرونه کې برخه واخلي او د پکتیا په ارتباط کومې پوښتنې د پکتیا والی څخه لري هغه وکړي. دولسته مې بچې شوی لاند خبرونه له احمد تکل څخه.
په غور ولایت کې د بسم الله عدل پنوم د هغه خبريال چې څمو د مخ کې وجل شوی او د کورنۍ درې غړي تیر شپه په یو وسلوال بریټ کې وجل شول. د فیروزکو د دوهمه حوزه عامر او د عدل د کورنۍ یو غړی وای تیر شپه طالبانو په تغې تیمور سیمه کې د دې خبريال پر کور بریټ وکړ. درې کسان وجل او لاس نورې ټپيان کړل. د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی نادر نادری وای په قطر کې د سولې په خبرو کې ځانډ دا شکونه راولړوي چې آیا طالبان پر اختیا د جګړې اراده لري که د سولې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته تا د غلام خان بندر لاره د پاکستان د صادراتي مالونو د لومړی بستې د لیک خبر ورکوي. چارواکي وای چې په دې مالونو کې ډیر شتنه سبزیجات د غلام خان بندر لاره له افغانستان تیر شول او د شیرخان بندر لاره تاجکستان ته واستول شول. پرمنستان کې ورسته لدی چې صدر اعظم نیکول پاشینیان د استفاله پر د پاوز غوښتنه رد کړه. وضعیت لا هم ترنګلای دی. د اپوزیسیون ګوندونه په پام کې لري چې په پارلمان کې د روان کړکیچ په اړه نن بحث وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو هوایی حملې کړې دي او پر پیسو مینځلو د څار یو نړیوال سازمان اف ای ټی اف پاکستان ته مهلت ورکړی چې تر جون میاشتې پورې ځان د ترهګرو د مالی ملاتړو هیوادونو له نوملړ نه وباسي.
دا ساتي رادیو د دې سات د خبرونه په پاتې برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام ظریف نظر مختوړی او زحمت شبر لتا سوې چا سغړ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندګي 1296 اف ام 100.5
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم و برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. قسمی که در هفته گذشته اعلان کردیم این بار موضوع بحث ما گوش و گلو و حتی بینی هم هست که بعضا در بین مردم بینی رو دماغ هم بخیل میگفتیم. مهمان ما محترم دکتر صاحب محمد شریف سیلانی متخصص گوش بینی گلو و عامر دپارتمنت گوش و گلو و بینی شفاخانه اندرا گاندی هستند. دکتر صاحب در قدم اول ارتباط از این سه بخش اعضای بدن انسان یا چی ارتباط داره با یکی دیگه؟ یعنی با هم یک جای باید مطالعه شوه یا علایده علایده مطالعه شوه؟ لطفا اید اگر به ما واضح بسازین.
خدمت شما عرض شوه که مردم عوامی رو به نام مسلک گوش گلو یاد میکنن. در حقیقت گوش گلو بینی پنجره میری و سیستم تنفسی امنالپای تنفسی طرف شش رفته یا پلش در بر میگیرد.
حالا دکتر صاحب محترم ما در قدم اول زیادتر کوشش میکنیم در این ساحه مسائل رو طرح بکنیم که به خاطر جلوگیری از امراض مختلفی که در این سه ساحه یا ساحه مختلف است توصیه ها را و چی باید شوه که اول مریض نشن، گوش خراب نشه، گلو خراب نشد. نیست از او خاطر این توصیه ها را از دکتر صاحب میشنویم بعد از او به شنوانده فرصت میدیم. بله بفرمایید دکتر صاحب سیلانی.
امراض گوش گلو زیادتر در نزد اطفال با مشاهده میرسه و چون از یک طرف مقاومت وجودشان پایین است و از طرف دیگه یعنی این نلکایی که گوش گلو بینی و یار با هم دیگه خود ارتباط میده دوا نازکتر هستن، کوتاهتر هستن و به او خاطر وقتی که یک عضو مصاب شده مثلا یک تا ریزش میکنه. با تعقیبش در 90% وقتاتی گوش دردی رم به اصطلاح با او هم مصاب میشه. یا یک کسی هست که گلو دردی پیدا میکنه با تعقیبش میشه که نلکای پایینی خودشش را هم مصاب بسازم. دیگه فاکتورهای مساعد کنندهش زیاد است. در قدم اول ما یادآور شوم که کسایی که با اینمی تکالیف دوچار هستن کوشش بکنن بسیار زیاد که از تداوی های خود سرانه جلوگیری بکنن. مثلا یک طفل در یک فامیلیست اونمو گوشدرد است. طفل خودش گفته نمیتونه که من گوشدرد هستم، ولی از خود یک سلسله علائم نشان میتن. مثلا طفل گریه میکنه، شیر خورده نمیتونه، یک نوع اسهال سبزگونه را پیدا میکنه، ایتو سرک میزنه. به اصطلاح مردم عوام در ایتو حالت والدینی وجود دارن که کنجکاو هستن که ایتو تغییرات طفل خود احساس میکنن. بسیار زود امره متخصص مربوطش که گوشگون است تماس میگیرن و بعضی ها باز پرستمول و بروپین خود یک دوای عادی دیگه به نزد مردم ما، هر کس در خانه خود داره، باز اونما یک قاشق بروپین یا پرستمول برشان میتن، درد کاهش میتن. ولی خود این پاتولوژی مرض یا این مرضی که یا میکروبایی که باعث مرض شده او رو خود از بین برده نمیتونه. تا گپ تبیز که در کاهش پیدا کرد، انمی پرابلم پیشرفت میکنه، انمی التهابی که در انمی ناحیه ظهور کرده این پیشرفت میکنه و بالاخره باعث میشه که عطا پرده گوش سراخ شد و چرک از مجرای گوش به طرف بیرون سرازیر شد. در این وقت متوجه میشن که طفل محالا گوش درد بوده، در حالی که این مرحله است که پرده گوش سراخ شده. به اون خاطر توصیه اول ما انمی است که طفل وقتی که یک سلسله اعراض و علائم غیر طبیعی از خود نشان میده، اون امور رو کوشش بکنن که خودسرانه تداوی نکنن و این رو امرای دکترهای مربوطش در جریان بانن. دوم، در قسمت تغذیشان، اگرچه وضع اقتصادی مردم ما متاسفانه پایین است و نمیتونن که غذای مناسب حال اون موسم رو تهیه بکنن و فامیل از او استفاده بکنن. دیگه کوشش بکنن که مثلا در زمستان غذای بگیره که امید ترکیب ویتامین سی و ویتامین ها و اینمی ها داشت زیاد باشن. مایات گرم رو شجام بکنن، از طرف زمستان از حال خود گرم نگاه بکنن. اگر امکانات اقتصادی پیشان مهیا باشه، کوشش کنه که همگیشان در یک اتاق جمع نکنن، که اگه اتاق گرم بکنن به ایچه تحویه اتاق مهم است که اونمون باید در نظر گرفته شد و درست تحویه صورت بگیره. اطفال از پول از والدین خود میگیرند، میرند در بازار شیرینی های رنگ رنگ اونا خریداری میکنن دن. از اونم هم استفاده میکنن که دستالش در مجموع فاکتورهای مساعد کننده است برای امین میکروبای سرطلبی که در گلو قرار داره، در گوش قرار داره، منوار زمینه برش مساعد میسازه و فعال میشه و سبب تولید مرض میشه.
میشه که در پشتون باز جواب بدین چیزی که من شنیدم، دمی گوشت گوشه به خاطر پاک کردن از او چوبکای که پخته داره نیست که از اون میگن حتی بسیار استفاده نشه، یعنی چوب مو بده که پاره در گوش داخل نکنن. مسائل اگر یکم گوشت بکنین به زبان پشتو هم اگر بگوین، بر دو زبانم بگوین، خوش میشیم. بفرمایید.
انسانان و مختلف اعضا که یوسف سلام مایات وجود لریسه، اگه مایات ایغ حوزوی لپاره دیر زیاد مهم دیم. مثلا لار خوله که اشد زارت که لار خوله که نیم مدلتاسی درست خبری نشو کوایی، رضا درست رطوبت نسی اخستهی، میده کوایی نشو شکل ده یا مرهی نسو برابر آوایی. بسترگو که اوخ که دی که چرت اوخ که نیم اغا وزیفه لریسی سترگ پاک که پریمینزی یخی که اندسی پو پازی که فرازات دیسی اغام مثلا پو فلتر کولو دی اغا وارو وارو زراد چی پستر گنخ کاریگی و مگو تاسی دی سپگمول لاری وقتی نفس اخلو لندق زراد لندق و افرازات پوسته بند جذبیگی پاک و سطره هوا وجود داد شوشو داد و منوزیم اندسی پو وکیم یا اونو گریستی مانند افرازاتی سی اوام خلقی غطا لبد مرغم خیره یورتوائی. در حال سیاغت دیر زیاد مهم وظیفه وقت اجرا کهی، اول دیگه پا ترکیب که شهمی موادی خپل مجرار وقت غوال ساتی، دوم پا ترکیب که زد میکروب موادی میکروب مجرار وقت داخلی گی اما غا دکتران ایگه تا واکس وایی دینده افرازات پاسته بانده دینده میکروبون محارکی گی لبین اوڑل کی گی درم وظیفه دینده دستی دیده زایقه در رقم ایار شویده چې کله یو حیا جسم مثلا یو خزنده غوښتي کله سلندغه افرازات سره په تماس کې راځي د دې ذایقه وګوري نو ډیر زیات کوشش کوي چې بیرته له غوښ نه ووځي. نو په دوه صورت کې موږ نه باید چې خودسرانه دندغه افرازات له غوښ نه د موږ خلکو په واسطه باندې چې په سر پورې پختل لري هغه پاکو چې د خپل ضرورت یو زیاته ده. له بده مرغه د موږ تاسو چې په کورنۍ کې د سرواژ ده کله چې تشنا واخلو شاور واخلو بالغنان د خپل کې راغلو یا خپل غوګونه یا د خپل اطفال او ماشومان غوګونه د اندغه خلکو په واسطه باندې پاکو او هماغه نسواری رنگ افرازات را باز هم عمر ورته خوشحاله کیږو چې والا غوګونه پاک شو. در حال چې ډیره غلطه خبر ده، اصلا نه باید دندغه دیسپوزیبل ایر سټیکونه یا غوښ پاکون فارسی کې ورته وایي یا د غوښ کې پښتو کې ورته وایي د لیغنه موږ استفاده وکړو. و دلته البته پښتنه مطرح کیږي چې تاسو ډاکټران ولې خیدا مینځئ د غوګونو د خیرې ولې مینځئ؟ تقریبا په سلو کې یو شل نفر موجود دي. دندغه افرازات کله چې خپل وظیفه اجرا کړه نور نو غوږ غواړي چې د ځان لري کې د خبرو کولو په وخت کې د زولو په وخت کې دندغه افرازات په شکل دی وړو وړو زراتو دي انسانانو په وګو باندې تویږي دا غوږونه دي چې هغه افرازات وظیفه ختم شوې د نور ځان سړي. ولې په سره کې شل نفر موجود دي دندغه افرازات وګونه د خاصیت لري دندغه افرازات کله چې وظیفه ختم شو هغه غوږ نه نشي وستای اغه ته امبارکیږي کله چې امبار شو مجرا دی غوږ بندي په یوه صورت کې موږ ډاکټران اغه افرازات مجرا دی غوږ بند کړی دی او په زمونږ کې اواز خپل پردي دی غوږ ته نه انتقالیږي اغه شکل موږ لري کو سی اغه طبي خبر دی او یو متخصص ډاکټر دی دغه سکیل یا دغه تجربه ور سره موجوده ده چې اغه لري کی اغه ځان ته خاص تکنیک لري څه خپل پرده دی غوږ یا د فکر کې سي دی یو کاغذ نازک کاغذ په اندازه باندې دغه ډبل وال دی. نو عوام خلک دغه د مجرا د اندازې په دغه د اندازې په سایز باندې نه پوهیږي د مجرا څومره سایز لري چې موږ د خپل کې څومره داخل کو. نو له بده مرغه موږ ډیر زیات دغه وقات له روسي د اندغه خلکو په واسطه باندې خپل پرتی د غوږی سری کړی دی یا خپل ماشومان او یا دی لویانو په دا وسی دی په څنګه د موږ وطنوالي او بل بعد برغه بل عادت لري چې کله ماشوم نارام وسو وړي مثلا ګرم وړي په هوګو کې اچي یا شدی په هوګو کې اچي حتی د سیواکات موږ له روسي سیما یو توکسیک ترین ماده ده دا هم په غوږ کې اچول سوي دي چې د غوږ هغه خپل پرده او د متوسط وخت د جوړښتونه سیدی د اندغه ټول تخریب کړي دي مکتوب مراجعه کړي ده.
ډاکټر صاحب بازمي طرز پاک کردن یا خوش کردن مثلا حمام که میکنن د گوش او مفتنی سه بور چطور باید پاک بکنن روی ازو هم یک کمه که اگر نظریه بتین خوش میشه منتها همکار تکنیکی هم در گوش یک دو سوال کرد که بسیار جالب است. آقای طاهر روشان همکار تکنیکی ماست میگن که بسیاری ها کت موچنک مثلا موی های بینی خود میکنن و از این قبیل مسائل از گوش های خود ای چقدر ضرر داره؟ یعنی مویای گوش و مویای بینی خو تا جایی که شنیده شده یا فایده ناکست یعنی ایره خو ناقی در اونجا نماندن نیست؟ چی میگین در این مورد؟
عرض کنم خدمت شما که مویایی که در بینی قرار داره و در قسمت دخولی خود مجرای گوش قرار داره یا از خود وظایف داره. البته کم کردن از این یا خرد کردن از این درست است که باید گرفته شوه ولی به یک طریقی که توسط ماشین و یا اگر ماشین در دسترس نباشه حداقل به شکل قیچی شوه که به شکل بسیار ملایم که جلد مناهرم متضرر و زخمی نسازن. ولی کش کردن موی ما پیشتر عرض کردم که یک سلسله میکروبای فرصت طلب یا به شکل خوابیده بینی ما شما در گوش ما شما و نموجا وجود داره. از او جمله است استافیلوکوکس گروه است که معمولا به می شکل موجود می باشه وقتی که ما مویای بینی را کش میکنیم و نمو ناحیه زخمی میشه. که زخمی شد یعنی این میکروبای فرصت طلب که ما پیشتر عرض کردم یعنی مداخله میکنه فعال میشه و سبب التهاب این ناحیه میشه که التهابات این ناحیه فوق‌العاده دردناک است و هیچ وقت ما باید به این شکلی چی نکنیم. شما پیشتر گفتین که وقتی که امام شاور بگیریم گوشه را چی رقم خشک بکنیم. اصلا او ضرورت به خشک کردن نداره. یک اصطلاح باید در بین مردم ما شماست میگه گوشت خارج گرفت شما از آرنج کار بگیرید. به این معنی که آرنج ما شما در اوجا نمیرسن که ما گوشت خود بخوریم. این تو معنا داره که اصلا امروی گوشت ما دیگه تماس نگیرین. ایتو نکنین که کدام چیزی را بگیرین او را ایچی بکنین. فقط شده میتونه که توسط توش پیپر یک چیزی هم روی کلک خودمونم و خود سیوان گوش یعنی پکی گوش پرده گوش یعنی میره خشک بکنیم در مجرای گوش اصلا باید درست گرفتن شد.
خب مقصد دستواشیری نکنن خلاصه مطلب. دکتر سه والا بسیار قصه جالب جالب ساله. دکتر سه بفرمایید سه جواب را کنیم خوش میشیم.
محترم قاری سه پشتون تا زرز کمم اولی دی سگرت و چلم و دوشان و قسمت که ویلی بهترین تدابیر د اندغه د سی په اول قدم کې د اندغه موږ پریږدو د مفید چای نه ده د موږ تاسو حنجری کې الله پاک دوه تارونه نسکړی دي سیغه ته وکړ کار دی او بلی سوتی وای د ډیر ظریف او لطیف تارونه دي چې د اندغه کله سینز دي سی د اواز تولید دي سی به خلو فاز او ستونه دي ته شکل ورکړي لږه کلمات جوړیږي. نو دندغه تارونه دي دندغه مخارش و مواد و پواسته باندې سلغه جمله لدندغه دود دی سگریت او چلم و داشن دی انغه ظرافت لبین وړي سی لبین وړل اواز ورسره خرابيږي. نو کچرته د دندغه مواد نو موږ استفاده و نکو نو دا احتمال شته دا امکان شته ده چې اواز بیرته جوړ شي او یو هغه حالتونه دي دندغه تارونه فلجیږي کله چې فلج شول نو هغه طبیعي خبر ده چې په یو طرف وي دواړه طرف وي مکمل وي تام وي په هغه صورت کې بیا په هماغه اندازه باندې اواز ورسره هم خپ کیږي هم ماتیږي. د پردې او بل د پریس په هکله دی ویلې چې نو کله چې پرده د غوږ سری وي نو په هغه صورت کې هر وخت چې موږ شاور اخلو باید مجرا دی غوک دیو یو وسیلی پاسته بانده دا باید خلی پتکو. پا خارج که دا امکانات موجود دیسی دی غلو پار مختلف لکه بورت چه قالب جوریگی دی پخی پاندازه بانده بوتون جوریگی انده سی دی غوک دی مجرا قالب اخستل کیگی پا مغ شکل بانده اما وسیله ورته جوریگی سی مجرا دی غوک بانده ایم. ولی افغانستان که مگ دا امکانات روز پاره نشته نو ښه خبر دندغه داسې دندغه پخته واخلي و وسیلنو باندې غوړه کړو مجرا د غوږ کې اندسې ښه کلکه کیږدو سې هغه غوږ چې پرده یې سری ده هغه ته په هېڅ صورت باید رطوبتو د شان ورنه وړل سي. در زمانی که پرده گوش بنابر هر علتی که سراخ شد اول ما یادآور شوم که نمی سوال هموطنان ما هم حل شوه پرده گوش یک کس که پرده گوش سراخ شد به این معنی نیست که شخص مطلق قرض شد. پرده گوش بیست یعنی یک کسی که پرده گوشش سراخ شد و باقی مانده چینل شنواییش نرمال باشن این 80% یعنی شخص میشنوه ولی 20% شنوایی از این تناقص پیدا کرده. کسی که پرده گوش سراخ شده اگر در سنین قرار داشته باش که هنوز در سن نشانما قرار داره که او طفل است اگر فاکتورهای مساعد کننده از او در نظر گرفته شد در صورت پرده گوش 100% دوباره ترمیم میشه. چی و چی است؟ اول قسمی که پیشتر گفتم در وقت شستشوی طفل باید مجرای گوشش توسط پخته یا پنبه چرخ شده باید محافظه شود. یک موضوع. دوم از گوش متوسط به خاطر از اینکه پرده گوش درست فعالیت بکنه یک مجرا از بیرون است یک مجرا از گوش متوسط در عقب بینی آمده. یعنی این مجرا در طفل سه تفاوت داره یکی کوتاه است یکی قطرش زیاد قطرش نسبت به کایلا یک ذره فراختر است و دیگه هم سطح بینی قرار داره. پس طفل که ریزش کرد گلوندر شد سرفه پیدا کرد در صورتی که پرده گوش سوراخ شده باشه و یا بغیر از اینکه پرده گوش سوراخ شده باشه حتما هم روی دکتر گوش گلون ما باید تماس بگیریم که اونمو از طریق ازی میکروب دوباره داخل مجرای از طریق استیشن تیوب و نو مجرایی که از گوش متوسط در عقب بینی آمده، از دو طریق میکروب دوباره میاد گوش و اوجه امی التهاب گوش که خاموش ساخته شده انمی دوباره فعال میشه و افرازات چرکین تولید میکنه از مجرای گوش به طرف بیرون میه. اگر امی دو موضوع رو ما مراد بکنیم در اطفال که یکی مجرای گوش باید خوشک نگهداری شود و دوم در وقت ریزش گلوندرگی و صرفه امره متخصصین گوش گلوند تماس بگیریم، 100% پرده گوش ترمیم میشه. ولی در کایلان انمی که خود به خود وجود را ترمیم بسازه بعد از سنین 18 بسیار زیاد بدی میشه، حتی متوقف میشه. در اون صورت تای عملی جرایی از خود عضویت و نمو شخص مریض یک پوش عضله گرفته میشه که ما دکترها او را عضله تیمپورال میگیم که در بالای سر خود امپکی گوش قرار داره. پوش از دی گرفته میشه، از او برش پرده گوش ساخته میشه که وان مثل پرده نرمال واره فعالیت میکنم. دیگه در قسمت پرده گوش انمی مسائل در نظر گرفته شد.
خب باله دیگه شنوانده مگر باشه میگیریم سوالایشان تره کنند. تنها گوش نی گوش گلو و بینی هم مشکلات هست. دکتر سبال نوبت شماست اگر این سوالا را جواب بدین.
سرلای سب ستاسو تکر کن ما درست سوال و نخسته ایسو خود امردی ویلی سیده اگه او بوسی مالگینی او بودی که دیکه مثلا وقت ننوزی که چرت مجراد اغوک او خپل پرده دی وقت سالم وی اغه نو به تفاوت ده که اغه ترشی وی که اغه نارمال و بوی کنه نوزی کم مزران نشته. ما پشورو که ویلی سی یک قسم نسواری رنگ افرازاتی سی اغه خپل ترکیب که غوار داریم اغه ده مسائل طول جوڑوی کم مشکل نسته. ولی که چرت پرده دی وقت سری وی اغه که ترشی و بوی و که خواگی و بوی که هر رقم وی سی وقت ننوزی غوک دوباره یا هات پارسو په خپل غوکه منسره ولین. نو په دې قسمت کې باید توجه وکړو. پر دې گوش اگر متضرر باشه، سوراخ باشه، هر نوعی که باشه داخل مجرای گوش چا و سبب فعال شدن التهاب میشن، از او باید ما جلوگیری بکنه که ما در مقدمه گفتم که چه رقم باید جلوگیری شو. و در قسمت سوال که برادر دیگه ما زنگ زده بود و نمره ما مفصل توضیح دادم، وردک صاحب پرسان کرد که طفل ما 6 ماه و درد گوش داره، کله ماشوم خپل د شپږم میاشت ماشوم غږیدای نسیم. ما عرض وکړل هغه ماشوم چې ډیر زیات جوړی شودین شخړی شین بخوند غوندې سال پیدا که او سر خوځونه درلوده، په دو صورت که تاسو ته هغه ابتدایی په هوای درکې سه د تا ماشوم د غوږ په پړسو باندې مصاب ده، نو تاسو له هغه کورنیو درملونو نه کلی شکل سره جلوګیری وکړئ. دا ماشوم به خامخا متخصصین د غوږ پوزې او ستوني شته دي، عملته یې ورته انتقال کړئ چې دا لازمه درملنه واخلي. نور په غوږ کې تاسو غوړ مه څڅوئ او د غوږ پاکولو خوله کې د وخته ما تاسو ته عرض وکړل چې په هیڅ صورت که هغه ماشوم وي که هغه لوی وي نباید چې د غوږ مجرا ته داخل شي او تاسو هغه پې باندې پاکئ یا وچ کئ. فقط یو پاکه ټوټه واخلئ او که چېرته دغه ټیشو پیپر د کاغذونه وي دغه د همغه پسته باندې خپله سیوان د ګوش یا پکه د ګوش د غوږ دندغه پې باندې وچه کئ، بس نور خپله مجرا کې به تاسو لاس نوئ. په خدمت برادر خود عرض بکنم که وقتی که بینی ضربه ببینم و ضربه شدید باشه میشه که باعث کسر استخوان های بینی شود. انمی کسر به دو شکل است، یو ایست که کسر واقع میشه ولی بیجا شدگی موجود نمی باشم. در این صورتی ضرورت به هیچ نوع تداوی نداره. اگر خاطر درد و کاهش پوندیدگی که در خود بینی ایجاد شده برای از او متخصصین گوش گلوند یک مقدار دوایی که امو کندیدگی بینی را و درد بینی را کاهش بده و نمو را برش تجویز میکنن، دیگه ضرورت به کدام عملیات چیزی ندارم. و یک شکل کسر قسمی است که ضربه میبینه و استخوانای انمی بینی از جای اصلی خود به ایجاد میشه. در این صورت اجاب میکنه که این پیش متخصصین گوشگلون مراجعه بکنه که اونمو استخوانی که از جای خود به جای شده اینمو رو پس دوباره در جای اصلیش میاره
وبر یک مدت د بینی ر د قالب میمونه کی ورمو جوش بکنن و اینا گفتن کی بینی ما شکسته ولی جوش نمیکنه ایتو ایتو مریضی ر ما جای سراغ ندارم که کسر واقع شده باشه و این کسر ترمیم نشوه ترمیم میشه اگر یا منحرف ترمیم میشه که به این معنی که مراجعه نکرده پیش متخصصین گوشگلون و یه ایست که پیش دکترهای گوشگلون مراجعه کرده و نموره پس در جای خود آورده دوباره جوش میکنن
البته درد سر واجبه یه که با در غوغو واجبه نور درد مرکش نست در خودنم و دکتر سمید
البته رو را تا تا عرض که مثل اخبال در سر خوک در تندی خوک تنا در غوک پوز یا استونی چانگی پر ارتباط نداریم اخبال سردردی تبابت که او غط فصل یا وقت عنوان ده دل شپک مسلک و تبابت سر ارتباط داریم پا وقت قدم که اندقه غوک پوز یا سونی پوره دوم قدم که سرگو پوره درم قدم که اصابو پوره سلرم قدم که پو داخلی پوره پنزم قدم که پو ارتوپیدی پوره یعنی دی غار فقراتم که چرت مشکل پیدا که دی سردردی من سر آوری او بل پوست و موتولوژی دی غاخو بخش پوره در اندقه شپک مسلک دیسه دی دو مرزون ناروغی که دیشی باید تولید سردردی شیم نو دی تا تند در که دی مخ پردوکو که بسی خالیگاوی موجودی دیسی مگر داکتران یقیت سینوسون آوائیو در اندقه کلا ناکلا کلا سیاسوک دامدار ریزش تیرکی نو سبب دی پارسوک دی دندقه خالیگاوی که گیسی دی تا سینوزایی تسوائیو نو که خبر دندقه دسته تاسو ده واک پوزی و ستونی متخصص مراجعه و که دهیشی که اکس دی تاس دی سرم واقستل چی و کتل چی خبال دندقه مجراوی یا دندقه سینوسونه سی کچر تو پارسو بولری آنقه دیگه لازمه درملن وشیم او کچر تا سینوسونه تاسو پاک بی نو خام خواب پو دون قدم که بیا دی سرگو متخصص مراجعه و که دی تاسو دی سرگو دید کنترول شیم ولی دلسی سی اغا زیپال یا انکساری خطونه اونه داریم او بل دی ویلی سی ضربه لیدلی دی غوک پرده زخمی شویدم او پا غوگو که می برنگستم دا غوک لبیرون سمره سی داخل تزی خپل غوک دری برخی داری خارجی غوک دم متوسط غوک دم و داخلی غوک دم پس سمره سی لبیرون داخل تمگه دی غوک برتباط بانده داخلی بو اما کوم رغوات حساس کیږي دغه متخصص سره باید تاسو ول کدی مشوره نه کړی باید دغه سره مشوره وشي او دغه غوات کوز یو ستونی متخصص سره باید مشوره وشي کوم اضافي اوازونه چې په واکه تولیدیږي دغه لامل کدی شي چې خارجي غواکه وشي مرکه مثلا دی وخت موږ دی اما دغه غواک دی افرازات په حق له خبري وکړي انغه افرازات هم که په واکه ټول شي کدی چې دغه اضافي اواز په واکه تولید کی دی متوسط غوک ناروغیانیم که دیشی دندقه اضافی آوازون پا غوک تولید که او دی داخلی غوک ناروغیانیم که دیشی سی بایستی تولید دندقه اضافی آوازو پا خپل غوکی سی نو دا لنجده نکتن غواری او تاس خواه مخواد غوک پوز یا استون متخصص او دی جرای عصبی متخصص را مشوره که
تشکر دکتر صاحب محترم دکتر محمد شریف سیلانی متخصص گوش بینی گلو و عامل دپارتمنت گوش و گلو بینی شفاخانه اندراگاندی بسیار زیاد تشکر از اشتراک کردن
سهاره بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستا دا بنگروش رنگ هر سهاره بسلوی پزڑکی می دمینی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او سادا بنگڑو شنگ شنگ پلی چوکلی ٹالو نم